ډیر خاصه شیر وقان ډیر ډیر مننه ژوند دی وسه نظر مخ کولای دا او هغه سوچ مالی کلی وو هغه سوچ زما د ډړو خبرې وي دا چې دا ولانو انتخاب کو او دا چې لومړی مقام یې ورک لټول ډیر زیاته مننه کوم
اغلی زمزمی اوس پر شو د بهیر په فعالیتونو او د سویل کیږي چې تاسو په دې ورستي وختو کې بهیر ته دومره ناراضی الته یعنی حضور مال ته کمرنګ ده علت څه ده یا نور مصروفیتونه لري کوم بل علت ده
ډیر مننه میرمن بهیر د تقریبا کومه او زه د میرمن بهیر غړی وم یم با او سم با ځکه میرمن بهیر داسې یو ځای ده چې زه یې تر دغه ځایه رارسولی یم ما میرمن بهیر کې ډېر څه ترلاسه کړي دي او زه زمزمه کړم میرمن بهیر خو خبره دا ده چې په دې وروستیو کې مې میرمن بهیر کې یو څه تلل مې کمرنګ شوي دي یا نظم مصروفیتونه دي خو مې درسونه دي چې پوهنتون درسونه را په غاړه دي بل دندې ته ورځمه هلته م بوخته یمه او نو کوم میرمن بهیر ته حضوري هلته نه ورزم یعنی دا څو موده کېږي بهیر غونډو کې ګډون نه کوم ځینې ځینې وخت ورزم خو بهیر سره ملګری یم بهیر سره همکاري کوم میرمن بهیر مجله چې چاپیږي باغی برخه کې ور سره مرسته کوم مثلا هغه څه چې مې په واس کې وي میرمن بهیر غړو سره ټول سره په تماس کې ما کڅه ماته مثلا د میرمن بهیر د غړې په توګه را سره اوسه اړتیا ولري زه ور سره مرسته کوم مثلا مجله چاپېدل هغه کې ټول سره یو لاس چوب مجله مو چاپ کړه همدارنګ نورو برخو کې د میرمن بهیر په استازولۍ تل موږ هر ځای ته چې میرمن بهیر د غړیتوب په استازولۍ تللی یو چې میرمن بهیر کې موږ غړی یو هلته ورځو نو هر غونډه کې مو چې ګډون کړی په دې باندې نه یادېږو چې زه بهیر ته ځم یا نه ځم خو په دې یادېږم چې میرمن بهیر غړی یم وروسته له دې مې تکل داده چې درسونه مې هم یو څه راکم شوي دي او دنده کې مې هم یو څه ستونزې حل شوي نو زه د میرمن بهیر غړی وم اوس وروسته له دې غونډو کې ګډون کوم د دې لپاره نه چې زما شعر اول څو یا څه میرمن بهیر په خپل هغه ځای چې موږ ته د کار زمينه برابره کړې میرمن بهیر خپل د هغه ځای چې موږ یې هڅولي چې موږ باید کار وکړو موږ باید په ټولنه کې سرګند وسو هدف یوازې دا نه ده چې یوازې موږ لاړ شو په غونډه کې کینو دا یې هدف ده چې موږ باید کار وکړو زه چې نن په کومه دنده باندې بوخت یم دا د میرمن بهیر لاسته راوړنه ده چې په داسې یو ځای کې کار کوم یا دا د میرمن بهیر سراوننه چې زه پانتون وایم زه حسابلم چې زه به لوړ زده کړې ولرم نو دا ټول د میرمن بهیر غدي اورنه کې مې شتون یو څه کمرنګ ده خو بیا
اغلی نیازی د دې ترڅنګ چې تاسو حضور په بهیر کې کمرنګ شوي دا ما د سی اوریدلې چې تاسو اوس په خوا غوند شیر هم نه لیکي یعنی شیر سره مو څه ناڅه خدای پامانی کړی دا او علت په څه کې ویني یا ډیر مصروفیات مو دي او که خپل نه غواړي چې نور شیر ولیکي څه علت ده
مننه نو که زه وایم چې شعر نه لیکم دا به داسې خبره وي چې یعنی زه نور ژوند نه کوم ځکه شعر ما ته په همدغې معنا باندې ده شعر لیکم دا به شاید ممکن یوازې ما سره نه وي ډېر شاعرانو سره به دا پېښه شوې چې مثلا یو وخت داسې راشي چې شعر نه لیکي مخکینی غزل چې ما تاسو ته ولوسته تقریبا ما دا یو شپږ میاشتې مخکې لیکلی وو نور که رښتیا ووایم زه شعر سره ډېره مینه لرم شعر په ما ګران ده خو نشم لیکلی زه غواړم ښه شعر ولیکم چې ښه شعر نشم لیکلی نو هغه هوا یې نشته چې زه باید ښه شعر ولیکم نو هغه نور شعرونه که مې ذهن ته داسې رام شي ممکن اورېدونکو ته به ښیي خو ما په نظر چې ښه نه دي راغلی نه مې دي لیکلي خو شعر سره مې دومره مینه ده چې زه بې شعره ژوند نشم کوی او شعر بې ما ژوند نشي کوی نو دا خبره ده شعر لیکم خو اوس دا څو موده په کې یو څه راغلی ده تو اندازه منه ما مخکې شعرونه لیکل د میرمن بهیر په هر غونډه کې به ما نوی شعر وایې نوی غزل به مې ویله خو اوس کوم چې مصروفیتونه دي مصروفیت پورې شعر اړه نه لري کوم چې درسونه مې دي ځکه شعر داسې اوسه ده که لیکل غواړي نو په هر حالت کې سړی لیکلی شي خو خبره دا ده چې یو زه څه تنبلي کوم شعر یوازې دا نه ده ځکه زه دا هېڅ وخت نه منم چې شعر دې ما ته راشي خپله او زه دې ولیکم زه شعر ته باید زه باید مطالعه د شعر برخه کې ډېره ولرم زه باید شعر ته هغه څه خبره فکر باید پرې وکړم ولیکم که په ټوله کې اعتراف وکړم زه غواړم چې شعر ولیکم خو نشم لیکلی دغه زما کمزوري ده اوس نو غواړم چې په راتلونکي کې شعر ولیکم او پاتې سم په دې برخه کې او دا مې هڅه ده خو اوس مهال نه پوهېږم چې د شعر خاپېری رانه ورکه ده خدای دې بیا راولي
د شعر خاپېری بیا درته راولي
خاپېری ورکه ده خدای دې راولي بیرته
بس اوس هم غنیمت ده ماشاءالله ښایسته شاعري مو ده خدای پاک مم داسې کامیاب لره په خپلو چارو کې که تاسو نه یو ښایسته بل شعر واورو په همدې به د خبرې پای ته ورسوو
ډېره مننه یو غزل ده تا مې درد هیڅ نه کړ ټوټې ټوټې هنداره نه شوم اوس هم داستا په لاره ځم په خپله لاره نه شوم ما مې د خپل قام تاریخ ښه په زور او زیر ولوسته د لاسو کرخو ته مې ځکه انتظار نه شوم زما خلق مینه غواړي وخت دا گواهی را کوي زما خلق مینه غواړي وخت دا گواهی را کوي ځکه چې ستا په مینه دې چم کې سنگسار نه شوم زما د دغې بې وسۍ تصویر به جوړ کړي زمان زما د دغې بې وسۍ تصویر به جوړ کړي زمان تا ته مې هر څه وکړل ځان ته وفادار نه شوم یو چا وژلې ما کتلې خو ما هیڅ ونه کړل یو چا وژلې ما کتلې خو ما هیڅ ونه کړل زمزمې زه د خپلو هیلو پیرهدار نه شوم
هوښیار نجلۍ له پاچاهي ماڼۍ څخه څه یوړل د دې پوښتنې ځواب په دې لنډ حکایت کې موندلی شئ چې وږمه راشیدې راوروي
هوښیار نجلۍ د ایټالیا د خلکو یو نقل یو بزګر او میرمنې کروندې ته لاړل چې للون وکړي خپل وړه لورې په کور کې یوازې پریښوده دغه وخت یوه زړه بوډۍ ورو ورو په داسې ګامونو چې آواز یې نه لټېده راپیدا شوه زانګو ته ودرېده نجلۍ یې په تندي ښکل کړه او ویې ویل ما درته دوی ډالۍ راوړې دي ښایست او هوښیاري چې بزګر او میرمنې له کروندې راستانه شول خپله لورې تر بل هر وخت ښکلې ولیده څو کاله وروسته په ټول کلي کې نه په ښایست کې او نه په هوښیارۍ کې د هغې جوړه وه بزګر چې یوه ورځ د انګورو په باغ کې ځمکه اړوله یوه د سرو زرو اوکله یې وموندله له ځان سره یې وویل زما خو نه پکارېږي ښه ده پاچا ته یې سوغات وروړم د اوس روانېږم بزګر له باغه راووت کور ته لاړ او هغه د چا خبره د پلو خورۍ جامې واغوستلې چې پاچا ته ورشي مگر لورې پینا ورته وویل زما په ګمان داسې مه کوه که ته پاچا ته اوکلۍ ورښکاره کړې هغه به درته ووایي چې بې لاستې اوکلۍ څه په کار ده خو پلارې لور ته وویل چټي مه غږېږه او له کوره ووت بزګر پاچا ته ځان ورسوه د سرو زرو اوکلۍ یې ورته ونیوله ویې ویل صاحب دا مې تاسو ته سوغات راوړې ده پاچا اوکلۍ ورنه واخېسته ویې ویل ډېر ښه ډېر ښه ډېره ښکلې ده خو لاستی چیرته دی بزګر ځواب ورکړ صاحب لاستی مې ونه موند پاچا ورته وویل اوکلۍ دې ومونده او لاستی دې ونه موند دا خو عقل نه مني لاستی دې له ځان سره ساتلی دی که تر سبا سهاره پورې رانه وړې د غلو په ډله کې دي په بندیخانه کې اچوم بزګر خوارکي حیران حیران ور وکتل او چې مخې شاته اړوه له ځان سره یې ورو وویل لور مې څومره هوښیاره وه پاچا د بزګر د شونډو خوځېدلو ته پام شول پوښتنه یې ورنه وکړه څه دې وویل بزګر ځواب ورکړ صاحب خپله لور مې یاده کړه هغې راته ویلي وه چې اوکلۍ پاچا ته مه وړه ځکه هغه به خامخا لاستی درنه وغواړي پاچا بدزلی سړی نه و خو ډېر بل حوسه دمدمي مزاج او یو څه حریص بنیادم و د ماشومانو غوندې به یې ناز و نخرې کولې بزګر ته یې وویل نو ستا لور تر تا ډېره هوښیاره ده زه به د هغې لپاره یو څرخۍ او څه سنۍ درکم چې داسې ټوکر ورنه جوړ کړي چې زما د ټولو عسکرو جامې شي پاچا ده هم ورته وویل ګوره بزګره که د لور داسې ټوکر اوبدلی نه شي یا غاړه غړوي نو تاسې دواړه به بندیخانې ته واستوم پوه شوې زه په خدای دې سپارم. بزګر ډیر پریشان او خوابدی کورته ستون شو. لور ته یې څرخی چې د کبانو له هډونو جوړ و ورکړ او سنه یې ورته کیښودی او په ژړغوني غږ یې کیسه ورته وکړه. خو پینا ورخطا نه شوه، وی خندل. پلار ته یې وویل سنه راته پرېږده، خو څرخی بیرته پاچا ته وروړه. ورته ووایه چې په دواړو سترګو د ټولو عسکرو ټوکر به دي په ډیر کم وخت کې برابر شي، مګر داسې کڼایي به راکوي چې د همدې څرخي د کبانو له هډونو جوړ وي. د بزګر زړه هیڅ نه غوښتل چې پاچا ته ورشي، خو چاره یې نه لیده. په سبا سهار دربار ته ورغی. دغه وخت پاچا په سور برابر و. بزګر چې د خپلې لور پیغام ور واوراوه ورته ویې ویل لور دې ډیره استازه ده، دا بیخي نورو ته ورته نه ده، ډیره نیغکۍ ده، غواړم وی ګورم. دې ته باید یو ښه میړه پیدا کړم. ورشه ورته ووایه چې د غټې غټې خبرې پرېږده، دربار ته یو ځل راشه. پاچا ته په نورو پورې خندلو او ټوکې ورپورې کولو ډیر خوند ورکوه. بزګر ته یې وویل خو لور به دې دربار ته په دې شرط راځي چې نه لوڅه وي، نه یې جامې اغوستې وي، نه به په خپلو پښو روانه وي، او نه په آس کچر یا خره باندې سپره وي. ځه په مخه دې ښه. بزګر خوراکی چې کور ته روان و، بس همدا پوښتنه په ذهن کې ورتېرېدله چې لور به یې له ټولې هوښیارۍ سره سره د پاچا له دې شرطونو سره څه کوي. خو کله چې بزګر خپلې لور ته د پاچا پیغام ور واوراوه، هغې وخندل، ویې ویل دا اسانه شرطونه دي. پینا خپلې کوټې ته لاړه، جامې یې وایستلې، خپل اوږده ویښته یې په اوږو را پرېښودل چې تر پښو پورې ورسېدل، او بیا یې په جالۍ کې ننه ایستل چې یوه خوا بله خوا ونه خوځي او بدن یې په خپلو ویښتو کې پټ پاتې شي. تر دې وروسته پینا د پلار پټو ته لاړه، مګ یې ونیو او تر ښاره پورې د مګ په شا نیم په مګ ناسته او نیم په خپلو پښو روانه ښار ته ورسېده، دربار ته حاضره شوه. پاچا چې په دې حال کې ولیده ډېر یې ورته وخندل. درباریانو ته یې وویل له داسې ښځې سره به مې هیڅ وخت زړه په تنګ نه شي، او بیا یې دې ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه څنګه له ما سره واده کولو ته تیار یې؟ د بزګر هوښیاره لور د پاچا ملکه شوه. دوی سره خواږه او خوشحاله اوسېدل. خو یوه ورځ چې پاچا او ملکه کلیو ته په سیل وتي وو، پاچا په یو چمن کې یو ښکلی آس ولید. ډېر یې خوښ شو او نوکرانو ته یې وویل چې سمدستي یې ونیسئ، د دربار طویلې ته یې بوزئ. د آس څښتن چې دا حال ولید، په منډه منډه پاچا ته ورغی، خپل آس یې ورنه وغوښت. خو پاچا آس پکې سپورې ورته وویلې، ویشړه. ملکې پینا میړه ته وویل یا آس په بیه واخله او یا یې له خپل څښتنه مه وړه. خو پاچا د شیطان له خره راکوز نه شو. ملکې د آس څښتن ته په پټه حال واستوه او د آس د بیا ترلاسه کولو طریقه یې ور وښوده. بزګر د هغې په سپارښتنه عمل وکړ، د کب نیونکو جالې راواخیست، تر ځان یې راتاو کړ او ښار ته لاړ. هورې په بازارونو کې ګرځېده او چیغې وهلې چې که څوک کبان راباندې نیسي زه تیار یم. بزګر په ښار کې ښکته پورته ګرځېده، چیغې وهلې، او په تیره بیا د پاچا د کړکۍ بیخ ته ډېر لر بر کېده. پاچا ورته اخر بې حوصلې شو، له کړکۍ آواز ورباندې وکړ ورکشه کم عقله کلیواله، ته اوس په کوڅو کې خلکو ته کبان نیسې؟ ته لکه چې زموږ د ښار په دا ګنده ویالو کې د کب نیولو استاد یې. او بزګر له دې خوا په تند او قهرېدلي انداز ورغبرګه کړه، هو لکه ته چې زموږ په کروندو کې د آس نیولو استاد یې. پاچا چې به ناپړیتو ته ډېر خوشحالېده، په کټ کټ وخندل او نوکرانو ته یې د بزګر د آس د بیرته ورکولو امر وکړ. خو وروسته بیا ډېر په قهر شو. ملکه یې راوبلله، ورته ویې ویل دغه بزګر ته دغه چل پرته له تا بل هیڅ چا نه دی ورښودلی. په هغه ورځ دې هم راته وویل چې آس بیرته ورکړه، ته زما تر ګټې د دې کم عقلو کلیوالو په ګټه خوشحاله یې. ورکه شه، زما له کوره ووزه، ځه. ملکې پینا ورته وویل په دواړو سترګو اعلی حضرته، زه د امر تابع یم، زه به د پلار کور ته ستنه شم او هلته به مور و پلار او ساده کلیوال ورته خوشحاله شي. خدا به شاید انصاف نه وي چې تش لاس ستنېږم. تا چې واده را سره کوه راته ویلي مو و چې د دې ماڼۍ تر ټولو ګرانبیه شی به ستا وي. پاچا ورته وویل هر څه چې دې په کار وي هغه درسره واخله، خو مخ دې پرته کړه، ورکه شه. ملکې ته یو وخت یو چا داسې بوټی ورکړی و چې څنګه به له چا سره ولګېده خوب به یوړ. ملکې همدا بوټی یې له صندوقه راویست، له پاچا سره یې ولګوه او هغه په درنه خوب ویده شو. دغه وخت ملکې د دربار لوی سرپټي بګی وغوښته، ویده پاچای ور وخیژوه او د پلار د کور په خوا روانه شوه. پاچا د پینا د پلار په جونګړه کې په هوش راغی. که ګوري د څراغ ته تیرڼا ته په یوه خوار ناشنا کور کې له پینا سره یو ځای ناست دی. پاچا چغه کړه، زه چیرته یم؟ دا کوم ځای دی؟ پینا ورته وویل، صاحب دا زما د پلار کور دی او ما ستاسې له هدایت سره سم ستا د ماڼۍ تر ټولو قیمتي شی له ځان سره راوړی دی او هغه تاسې یاست. پاچا ته خندا ورغله، تر ډیرو پورې وخندل. پاچا او ملکه چې په بګۍ کې ماڼۍ ته ستنېدل په لاره یې په کټ کټ سره خندل. تر دې وروسته پاچا او ملکه له یو بله هیڅ وخت خوابدي نه شول. دوی اوږده موده پاچاهي وکړه او دوران یې د خوشحالۍ دوران.
د ځوان شاعر او لیکوال یاسمین وزیری په دې وروستو کې یوه د کیسو ټولګه او یوه هم د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده. هغه وزیری وایي ممکن د کال تر پایه بل کتاب هم بشپړ شي. د کتابونو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. یاسمین وزیری ستړی مس،
مننه کوم. ودان
د دې دوو نویو کتابونو مبارکي درته وایم. یو فکر کوم چې د تیارې پرنایي کې او بلم د خیال خاوره.
بله ډیره مننه.
او فکر کوم چې هر ارقال دوه دوه کتابونه چاپوي.
بله مان سبم داسې ده، په کال کې دوه دوه کتابه می چاپ کیږي.
دلیل یې څه ده ولې دوه دوه؟
بس تصادف برابرېږي. زه خو هڅه کوم چې ښه شی ولیکم یا ډیر ولیکم خو ښه شی وي، خو بیا تصادف هر کال کې دوه دوه کتاب سره برابرېږي.
شاید دغه اوسنی کتابونه مو څه دی، یو د کیسو ده او بلم
شیری ټولګه ده.
شیری ټولګه ده. څومره شیرونه مو راغلي دي د خیال خاوره کې؟
د خیال خاوره کې فکر کوم چې پښتو بیا غزل پکې راغلي دي او ځنې څلوریزم پکې شته، یا امکان لري شپږ شپېته غزلې به وي، نورې به څلوریزي وي او آزاد نظم پکې دی، او لاس دولس به دری شیرونه هم پکې وي.
او کیسې مو څنګه دي؟
کیسې مې د لنډې کیسې ما تقریبا یو پنځه شپږ کاله مخکې ما ځینې مجلې ته لنډې کیسې لیکلې وي. بیا ټولو دوستانو وویل چې دغه کیسې راټولې کړه، بیا ټولګه کې چاپ کړه، دا به د ورکولو نه به موږ ژغورل شي. او ښې کیسې دي، که څه هم د اوسني کیسه لیکوال په معیار به برابرې نه وي، خو دا پخوانی لیکل شوي دي او اکثره یې د ښځینه وو، د ستونزې او د مشکلاتونه پکې بیان شوي دي. نور تقریبا یو پنځه شپږ به نوې کیسې وي او نورې ټولې پخوانۍ کې هغه کیسې دي چې په مجلو کې چاپ شوي دي.
کتابونه مو په خپل مصرف چاپ کړي که مطبوع درته چاپ کړي؟
دا کتابونه ما خپل مصرف چاپ کړي دي، او په خوا نور کتابونه می چوي هغه بیا نور مطبوع راته چاپ کړي دي.
نو یاسمین داس یو شیر کدی راته ولولې چې یا پکې د اختر ذکر سوی او یا داسې اختر ته نږدې کوم مناسبتونه یې پکې؟
سمه ده عمان صاحب، زه به اختر ته داسې ورته ده، مثلا د لوی اختر شپې ورځې دي، د لوی اختر مراسم دي، او هلته مونږ جاناش د مراسمو لپاره تللي دي. ما په دې شعر کې همداسې ځینې کلمات ذکر شوي دي، نور د اختر په مناسبت دغه شعر به تاسو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
استاد کوڅې مې زیارتونه وکړل، ستا له تصویر مې توافونه وکړل. جانانه ته به هیڅ باور ونه کړې، په یوه شپه مې څو حجونه وکړل. دا ستا له کوره بیا زموږ تر کوره، ما د مروه صفا دودونه وکړل. کله چې اوښکو ګریوانه ته لار کړه، لکه زمزم یې ترې غړپونه وکړل. رسم دی داسې چې شیطان به ولې، ما په رقیب ډېر ګزارونه وکړل. وزیری وایي حج قبول شو کنه، که په ناحق مې تکلیفونه وکړل.
ډیر مننه، ډیر خایسته و. یاسمین ستاسو کیسې ما چې ولوستې تقریبا د ډیرو سوژې سره ورته دي او ډیر پخوا هم لیکلې وې. څه فکر کوې هغه موضوع چې ډیره زیاته تکرار سي په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې دغه د ښځو سره د خشونت مربوط سوژې چې دي په کیسو کې دا ډیر زیات تکرار هم شوې او تاسو هم تقریبا ډیرای کیسې مو همداسې دي ډیر تکرار په لوستونکو نغمي.
تاسو خبره ومان صاحب بخي سمه ده، یو څه چې ډیر تکرار شي ټول لوستونکي ته داس خسته کړه غونډ شي. لکه مخکې مې چې وویل یو خدا کیسې ډیر په خوالي کل شوې دي او بل زه چې په ټولنه کې څه وینم هغه لیکم. که څه هم دا سوژې تکرار دي خو موږ په ټولنه کې ورځ تر ورځې دې په ځای چې د مونږه خزه د تاوتریخوالی له نظره پامن کې وساتل شي ورځ تر ورځې تاوتریخوالی ډیریږي. نور زه په همدې خاطر چې څه په ټولنه کې وینم همدا تکراري سوژې مې ځکه راخیستي. که څه هم امکان لري خلکو ته به خسته کنه وي خو مونږ هغه ځینې خویندې چې همدا ستونزې لري په ټولنه کې همدې مشکلاتو سره مخه شوي دي دا کیسې به دوی ته تکراري که څه وي هم دوی ته به خوند ورکړي او دوی ته به یوه ښه کیسه وي. خو ځینې دوستانو چې ما ته ویلي دي خوښې کړې دي او دا کتاب د فیسبوک له لارې چې خپور شوی دی ځینې دوستان چې کامنټونه پرې ورکړي چې دا کیسې مونږ خوښې شوې او څنګه نه پوهېږم چې دغه به ډېرې کم کسانو به خوښې کړي داسې څه نه شم ویلی. خو بیا هم ځینې دوستان ما ته ویلي دي چې مونږ خوښې شوي دي او قضاوت به لوستونکو ته پرېږدم. تر اوسه خو ډېر کسانو لاس ته به دا کتاب نه وي رسېدلی.
یاسمین ډېرې مو غزلې دي او اوس چې زه ګورم تاسو ډېر آزاد نظمونه لیکئ. البته ستاسو مخکینی شیرونه هم چې ما کتلی دي اکثریت یې غزلې دي خو په دې وروستو کې چې ګورم تاسو ډېر زیات آزاد نظمونه لیکئ علت یې راته ویلی؟
مان صاحب داسې ده چې ما پخوا هم ډېره مینه لرله د آزاد نظمونو سره. کله کله به مې لیکل خو ما به وي چې سم به یې نه شم لیکلی یا خام به وي. وروسته بیا مطالعه مې هم کولی ځینې دوستانو کتابونه مې لوستل نو زما مینه او لیوالتیا د آزاد نظمونو سره هم ډېره شوه. نور دې لیکلو ته مې مخه کړه. نور که خدای کول د همدې کال تر پایه پورې زما یو د آزادو نظمونو یو کتاب هم چاپ شي
خدای دې وکړي. کېدای سي کوم آزاد نظم مو که داسې دي در سره راته ویلولی؟
ښه، اوس تاسو په اجازه ده څو لنډ نظمونه به تاسو ته وړاندې کړم.
مهرباني.
ای زما ناپوه زړګیا نه پوهېږم ته لا هم چا ته په تمه یې چې اوښکو پاکولو ته به دې راځي. چا چې دا اوښکې در لورولي هغه ډېر لرې تللی او ته یې هېره کړې یې.
مهرباني. کېدای سي یو دوه نور هم راته ولولی.
د ښکلي څیرې په فضا کې یې غبار لیدل کېده. ژبې یې د حیا خاموشي خپله کړې وه خو په سترګو کې یې راټولې شوې وریځو نغمې پیل کړې. د باران په څیر داسې نغمې یې وغږولې چې ډېره موده به یې د زړه دښته له وچکالۍ وژغورل شي. او دا یو بل شعر به هم ووایم. ای پوهېږې غوښتل مې والوزم آن تر آسمانه ستوري په لاسو کې ونیسم د سپوږمۍ ښایست له نږدې ووینم او آسمان ښکل کړم خو افسوس چې تورې وریځې راچاپېره کړم او تل د باران څاڅکي سره مې ژوند شو.
ډېره مننه کور مدان. شاعرانو نه دا پوښتنې هم کېږي چې په کومو قالبونو کې معمولا شعر لیکئ؟ ځان ډېر راحته احساسوئ؟ یعنی فکر کوئ چې د شعر لیکل درته اسانه دي په دغه قالبونو کې؟ البته زما په نظر دا پوښتنه ښه پوښتنه نه ده او البته کله ما څوک وکړي شاید بل ډول ځواب ورکړم. غواړم ستاسو ځواب واورم.
عمان صاحب ما اکثرا ډېر غزل لیکلی دي. ما خپله هم فکر کوو چې زه غزل ښه لیکلی شم په هغه قالب کې به ځان راحت احساسوم. خو اوس د لنډ نظمونه او آزاد نظمونه په دې ټولو کې چې زه لیکنه کوم یا لنډې کیسې وي یا په شعري قالبونو کې چې کوم څه ما لیکلی دي زه په ټولو کې ځان راحت احساسوم او لیکلی شم.
خدای مو تکړه لره. داسې خبر سوی یم چې د دې کال تر پایه پورې امکان لري چې دوه نور کتابونه هم چاپ کړي. ستاسو دوه کتابونه سخت کال چاپ شوي دي. څه وو د دوستانو غبرګون؟ مو دوستانو مو کیسې ډېرې وستایلې که شعرونه او خپله څه فکر کوئ؟
والله زه دا دا قضاوت زه خپله نشم کولای، ځکه چې ما ته هره لیکنه مې چې زه خپله لیکم، هر شاعر چې خپله که شعر وي او که نثر وي که هر څه وي لیکي، ډېر ورته ګران وي، ځکه ډېر په خپل تابع لیکي. ما ته خو دواړه کتابونه مې خیسي، او دا خیال خاوره شعري ټولګه چې ده دا اکثرا ډېرو کسانو لوستې ده، ډېرې خوښه کړې. او دا لنډې کیسې چې دي دا څو ورځې کېږي چې راچاپ شوې ده، او دا ډېرو کم دوستانو لوستې ده. هغه ځینې کسان چې لوستې دوی هم خوښه کړې، خو د ډېرو لاسو ته نه ده تر اوسه رسېدلې. زه نور نه پوهېږم چې دوی به کوم کتاب ډېر خوښوي. دا قضاوت به زه دوی ته پرېږدم.
ډېره مننه کورم ودان چې راغلی.
مننه له تاسو نه.
سروٹ کے والے نشی دغ خندا دے ماتسرے سروٹ کے والے نشی دغ خندا دے ماور گٹ پا سودا والے نکڑی من دسان دران غاڑ لو بنے ہو جوڑ وال سد انکار جو رت اکڑو زبدا در کرم کد انکار جرت اکڑو زبدا در کرم جیل خانا خاری خبتر قوت تیزیبا در تزان خارشی منم چی ما با دا انکار فجرت قات علم کری منم چی ما با دا انکار پا جرت قات علم کری خود احساس غلبت انپا مار زار زشی من دسان تران خاڑلو بنے ماں جوڑوا کد انکار جرت اکڑو زبدا ترکم کد انکار جرت اکڑو زبدا